درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي راډیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبری مجلې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د پېښور ښار د پولیسو د ځانګړي مینې په جمعات کې نن ماسپښین په 14 کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 150 نور ټپیان شوي دي. د پېښور د لیډر ریډنګ روغتون ویندوی محمد عاصم رویټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې له جمعات ګنش میر ټپیان وروړل شوی دی چې د ځینو حال نازک دی. 14 د لمانځه په محل په 1 بجاو 40 دقیقې وشوه. د 14 په وخت د پولیسو او پوز افسران او عادي غړي په جماعت کې وو. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو او مرکو کې وړاندې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په دو ورځېنی سفر مسکو ته تللی چې دغه هیواد له باندنیو چارو وزیر سره د افغانستان په شمول پر دو اړخیزو اړیکو خبري وکړي. د پاکستان د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور لمخې زرداری او لاوروف به د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او تروریستي ډلو ته د ځای نه ورکولو په ګډون له نړیوالې ټولنې سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې د طالبانو د حکومت پر پرمختګونو خبري وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان، جرمني او سویس ته خپل سفر پرون پیل کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي ویست به په دې سفر کې چې تر روان شنبه پورې دوام کوي له شریکانو افغانانو او د خیریه بنسټونو له مؤسسو سره د افغانستان اړوند ګټو په باب سلام مشورې وکړي. د خبر پانی لمخې د طالبانو وروستي محدودیتونو نړیواله ټولنه چې له افغانانو سره د مرستې هڅه کوي له فوق العاده چیلنجونو سره مخامخ کړي ده. عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیگ کې شو ځلید. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پایلیز لوبغاړي عثمان غنی د بنگلاديش په غوړه لیگ سیالیو کې دری اویا ناسوځیدلې منډې وکړې. ښاغلی غنی چې په دریم نمبر تو بهنه کې لوبیده په 55 توپونو د دریش پګیزو او وو چلریزو په وسیله دری اویا منډې جوړې کړې. د سوریه په ختیځ کې لږ تر لږه وطنه د لاریو چلوونکي او د هغوی کلینران په هوایي برید کې وژل شوي دي. په سوریه کې میشتې د بشري حقونو یوې ډلې ویلي د لاریو کاروان چې د یکشنبې په ورځ له نامعلوم لوري په نښه شو د ایران له ملاتړه د برخمنو ډلو اړوند وو. فرانس پریس خبري آژانس لیکلي شپږ لارې په یوه کاروان کې له عراقه د سوریې سرحدي سیمې البو کمال ته د ایران وسلې لیږدولې. په خبر کې ویل شوي چې په هوایي برید کې شپږ واړه لارې ویجاړې شوي دي. د اوکراین د ټانکونو عمله بریتانیا ته ورسېده چې د روسیې په وړاندې د روانې جګړې لپاره وروزل شي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه دا خبر داسې وخت ورکړ چې بریتانیا او د ناټو نورو غړیو هیوادونو څو ورځې مخکې اوکراین ته د سبا باندې 130 ټانکونو د ورکولو ژمنه وکړه. او د بریتانیا پخوانی صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تلیفوني مکالمه کې په توغندوی برید ګواښلی دی. جانسن او پوتین د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د یرغل په درشل کې وروسته در هغه تلیفوني خبري کړې وې چې جانسن کیف ته لاړ. زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د دې خبرونه په دوام کې به واوري. د پېښور ښار د پولیسو په یو جماعت کې 14 لسکونو کسانو ته مرشوب لا اړولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو په وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. په دې اړه افغان شنون کې څه وایي؟
متاسفانه د موضوعات کې دوګونی سره ګډي وډي کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي.
په اورزګان کې یو شمیر ماشومان په یو نامعلوم ناروغي اخته شوي دي.
دا ناروغي د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په حساب تقریبا 30 نفر په اخته شوی وو.
په پاکستان ته د تللیو افغان کډوالو لستونزو مهم خبرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په پېښور کې نن چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده او ویره ده چې د تلفاتو شمیر زیات شي. د دې پېښې د نورو جزئیاتو لپاره پېښور ته ځو او د مشال رادیو له خبریال ځلان یوسفزي څخه معلومات غواړو چې واورو. یوسفزي صاحب، وروستي معلومات څه دي چې په دې پېښه کې څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي؟
مننه. زه لږ شېبه وړاندې کور ته راورسېدم او لږ په ځای کې وم چېرته چې دا چاودنه نن شوې وه. دا د
بلې یوسف زی صاحب، ستاسې شاخ نه راځي، نه پوهېږم چې په انټرنیټ کې ستونزه ده که څه چل دی. یو ځل بیا به هم هڅه وکړو چې ستاسې خبرې واورو او کوونه شو. خیر، بلډ بشو یو بل خبریال ته. د مشال رادیو بل خبریال طاهر خان د دې موضوع په اړه حال راکوي.
دغه شمیر چې تاسو خپل کړی دا د خیبر پختونخوا گورنر یا والی هغه حاجی غلام علی چې کله خبرې کوي خبریالانو سره، هغه وخت هغه کړی و. لیکن اوس چې کوم تازه شمیرې د پېښور لوی هسپتال لیډی ریډنګ د هغې لخوا راځي، نو هغې د مړو شمېر اوس 2 خولی دی او د جوبل کسانو د زخمیانو هغوی 100 شاوخوا 20 یادی چې دا تازه کوم د هسپتال لخوا شمیر ښودلی شوی دی. نو اضافه ځکه کېږي چې د زخمیانو شمیر ډېر زیات دی او ځینې پکې اوس هم ویل کېږي چې د هغې هغه خبر کړی دی یا گورنر خبرې کړې، اوس موږ اورو چې وزیر اعظم ممکن لاړ شي ته خبر تھا. خو تر اوسه پورې چونکه مسله دا و چې 14 لوی وا مسجد جماعت را پریوتی او خلکو د زخمیانو منتقل کول مړی راوستل، توجه زیات هغې ته واضح کړه چې اوس ډېر خلک اوس دا خبر هم کوي او دا حقیقت هم دی چې دا یو کمزوري و او سکیورټی لیپ کې ورته وی چې پولیس په خپل داو باندې چې اخکاری هم داسې چې د پولیس نه پولیس هغه وخت کې ان صحیح نگرانی نه کړې او دا کس نه نوتې ده. نو دا مرکز چې دی دا ډېر مهم ځکه وو دا یوازې د پولیس نه و، دا ترهګرۍ په ضد چې کوم یو محکمه ده دا هغې مرکز هم په دې کې وو. بیا ایلیټ فورس دی ورته دغه ترهګرۍ په ضد چې هغې عملیات کړي هغه هم دلته وو، د پولیس مرکز هم یو مهم ودانۍ وه.
او په دې ځای کې وژل شوي کسان ټول پولیس او امنیتي کسان دي او که عام خلک هم شته؟
دا خو گورنر په خپل باندې وي چې کم لکمړه یا چې کم جو بل خلک دي نه خو اکثریت یاد کړي، لیکن دا سه احتمال خو وي ځکه چې پولیس دغه ځای کې جون کې پاتې کیږي خلک وته خپل پرانو ته ملاقات نه کوي. لیکن د گورنر دا وینا و چې اکثر کم طرفات دي یا زخمیان دي نو هغه
دینه مخکې چې کله په پېښور کې په آرمی پبلک سکول یا د پوځیانو په ځانګړي ښوونځي باندې برید شوی و، نو پاکستان ډېر شدید عکس العمل وښودو. د دې حملې سره پرتله څنګه کوئ؟ دا هغومره لوی او ستره حمله ګڼئ او که فکر کوئ چې هغومره نه ده؟
لویه حمله ده، خو لیکن یو فرق توپیر دا دی چې هغه ماشومانو واړه بچیانو دا بیا پولیس دی. نو پولیس خو د محکمې یو هدف دی، عام ماشوم هدف نه دی. هغه واقعه وشوه خلک شهیدان شو ماشومان په سکول کې، نو هغه چونکه د ټول ماشومان وو ځکه هغې ته ډېر زیات هغه وخت کې غبرګون او رد عمل مخې ته راغلی و. او پولیس باندې خو لکه څنګه چې مخکې وویل دا ډېره لویه پېښه ده، په دې کې هېڅ شک نشته چې دا لویه پېښه نه ده. دا لویه پېښه ده، ډېر تلفات دي، زخمیان ډېر زیات دي او څومره چې وخت تېرېږي نو د مړو شمېر دوه شورو شي اوس 200 رسیده. نو د عملو یې پېښه ده، خو دلته اوس مشکل دا دی چې پاکستان کې دا سیاسي کړکېچ دا دومره زیات شوی دی چې هغه سیکیورټي امنیتي مسلو ته هغه فوکس هغه ډېر زیات کم شوی دی. او اوس حکومتونه په پنجاب او په خیبر پختونخوا کې بدل شوي دي، لیکن د دې نه مخکې چې مرکزي حکومت په خیبر پختونخوا باندې تور لگو چې دا ناکام دي، خیبر پختونخوا حکومت په مرکز باندې تور لگو چې پوله او دا شیان د دې ذمہواري ده، هغې سره هم ډېر زیات. او دویم مهمه خبره دا ده چې کله ترهګري لږه کمه شوې وه بیا فوکس دغه مسالې لري شو د پاکستانیانو دا خیال چې بس اهداف یې تر لاسه کړ او دهشتګردي ختم شو داسې نه و. نو پاکستان لپاره خدای نه 14 تک مونږ وګورو دا یو ډېر لوی یو چیلنج او ننګونه مخې ته راغلی ده.
خبریال طاهر خان او د دې پیښې په باب چې لشتر لژه و دېرش تنه پکې وشل شوي او شاوخوا یو نیم سل نور پکې ژوبل شوي دي یو ویډیوي راپور هم لرو د فیسبوک لیدونکو ته د لیدو او د رادیو اوریدونکو ته د اوریدو بلنه ورکو.
ځان مرګ بریت د پېښور ښار په دې جماعت او دې سیمه کې چې امنیت یې هم خو تر سره شوی دی. تر پیښې وروسته ګڼو کسانو ښځو او نارینهو د خپلو عزیزانو د لټون لپاره هڅې کولې. د پیښې شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې انتحاري بریدګر په جماعت کې دننه د امام تر شا په خپل ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول.
دلته پولیس والا ولاړو موږ چې وکتل لورم به گاډي چې کوم راووت کوم کې زخمیان او هغه پولیس والا خپل گاډي چې کوم پولیس گاډي دی پاغي کې زخمیان چې کوم دی وړل کېدل به دا غي نه بعد چې کوم دی ډیر زیات امبولانس چې کوم هغه عمراله دنه لاړو به پاغي کې چې کوم زخمیان هغه دلته هسپتال ته د ولودو چې کوم دی هغه سلسله شروع ده.
خیریه او روغتیا پالو ټولنو د اعلامیو په خبرولو عمدارنګ د لوټ سپیکرونو په استفاده سره له خلکو وغوښتل شي د دی پی کی ټاکانو ته. د پولیسو چارواکو ویلي نږدې یو نیم سل کسان ټپیان شوي هم دي. د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه نه دی بلل شوی. تر پیښې وروسته په سیمه کې ګڼ امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي.
دا ازادي رادیو راپورونه او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابل لګی مې ویلي دا هم د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمني خبرونه دا به چلول او ډاکټران به راغوښتل مخکښې ښځې دی کې هم ډېر څه مې په ځان باوري شوم ډېر څه مې ترېنه زده کړل.
د پېښور د پېښې ویډیوي راپور مو واورید او ومولید. یو ځل بیا پېښور ته ځو. ځلان یوسف صاحب یو ځل بیا را سره د ویډیو لینک له لارې له سټوډیو سره وصل دی. له ده به واورو چې د پېښې په باب معلومات راکړي. یوسف صاحب تاسې چې تازه د پېښې له ځایه خپل دفتر ته ستانه شوي یاست زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې په مجموع کې څومره کسان په دې چاودنې کې وژل شوي دي؟
مننه مننه. تر اوسه پورې چې کوم د پېښور غټ روغتون دی لیډی ریډینګ روغتون ورته ویل کیږي نو عام طور باندې چې کوم چودنې کیږي دا غي زیاتره ژوبل او مړی کیږي هغه روغتون ته ځي. دا روغتون د شمیرو تر مخه اته دېرش مړی تر اوسه پورې دغه روغتون توړل شوی دی او یو سل شپږ پنځوس ژوبل کسان چې دي هغه دغه روغتون توړل شوی دي. د دې تر څنګ د پېښې پر ځای باندې مونږ وکتل چې کوم د مرستندوی ادارې دي یا چې کوم د روغتیا نور کارکونکو کې چې کوم د پیښې پر ځای باندې موجودو نو چې کوم داسې ژوبل کسانو چې غلک ژوبل او غي تپا غځې باندې پټه ورکول کې دا وایني ورکول کې دي او دا هغه ځین هغه رخصت ګرځل. کته اوس زه پیښې لګون ته کې تفصیل وایم نو دا نن ماسپخین مانځ کې د پېښور پولیس لاین کې د نننه په جمعات کې دا 14 شوه دا دا په د پولیس لاین چې کوم دی دا د خیبر پختونخوا د ټول پولیس اداره چې کوم ده د هغه یو مرکز وی چې دته کې د دلته د ټول خیبر پختونخوا پولیس اگر دلته نه کنټرول کیږي په دې کې ډیر زیات شمیر کې پولیس وی دا ځای چې کوم دی دا ډیر زیات حساس ځای دی. د پولیس لاین ته بالکل مخامخ مونږ سره سیول سیکریټ ته سیول سیکریټ مونږ هغه دفترونو ته وایو چې هغه د ټولي صوبې کنټرول هغه سیول سیکریټ چې نه التنه کیږي ټول وزیران چې هغه الته کې ناشته چارواکی
نو دا ډیر زیات حساس ځای دی. او مشته طاهر خان وویل چې په دې ځای کې د پولیسو ترڅنګ خاص ځواکونه یا ایلیټ او پوځیان هم دلته وو.
دغه الیټ چې کوم خاص ځواک ته دا هم د پولیس یو هي برخه ده. په پولیس کې چې کوم خاص ځواک یې ته الیټ ویل کیږي او دته کې عام توګه مونږ به تورې خبريال چې کوم نه دغه پولیس لاین ته سوسو واري مونږ ته یو خبری غونډي وی هغه لمنګزو نو الته کې ورتک چیزی نه هغه ډیر په ګرانه مشکله باندې زی هغه انټری بکې نمونه لیکل کیږي
ډیر مننه یو په پښتنه لرو یوسف زای صاحب هغه ده چې تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حمله مسولیت منلی دی
زه خو چې تاسو ته ووایم زه د پېښې د ځای نه را روان شوی وم په موټر کې وم نو ما ډېر نری کتلی چې که مونږ ته چا داسې دغه کړي وي خو لږه شېبه وړاندې داسې دغه مونږ سره شیر شو د حکومت لخوا یعنی د ځینو ادارو لخوا داسې معلومات شریک شو چې دا یو ځانمرګي برید وو او د ځانمرګي بریدګر ته تفصیلات چې کوم نینو هغه هم هغې شریک کړي دي دغه عکس یې شریک کړی دی دغه د کور پتا د کم ځای دی د کم ځای نه دی نو تر اوسه خلا
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسه یوسف زئی صاحب زلان یوسف زئی وو البته د پاکستانی طالبانو یو قومندان د حمله مسولیت منلی دی خو د پاکستانی طالبانو د ډلې ویان تر اوسه پورې د خبریالانو پوښتنو ته په دې باب څه نه دی ویلي
ازادي رادیو یو شکل نشوا موږ اوس شپه ورس خبرونه لرو مهم خبرونه راپورونه مرکه او شننه لا ازادي رادیو واوري سپورت او موسیقي ته مو هم ډیر ځای ورکړای دا مخام لشبګو د سهار تر شپګو ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولش پګنوي او د سهار لشبګو د مخام تر شپګو زموږ خبرونه په لنډو چپو 19:15 مترو اوریدلای شي
په پیل کې مو په خبرونو کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخامخ کړی ده. دې وزارت دا خبره پاکستان، جرمني او سویس ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي توماس ویست د سفر په خبرپاڼه کې کړی ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې ښاغلی ویست به په دې سفرونو کې په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو افغانانو او د بشري مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکوي. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره امید زهیرمل را سره د زهیرمل صاحب مهرباني وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی توماس ویست یو ځل بیا د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د خپلو ګټو د خوندیتوب په موخه د خبرو لپاره په سفر راوتی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن یوه خبرپاڼه کې لیکلي ویست به د جنوري له 9 د فبروري تر 14 پاکستان، جرمني او سویس ته سفر وکړي او هلته به په افغانستان کې د ګډو ګټو په اړه د متحده ایالاتو له شریکانو افغانانو او د بشري مرستو رسوونکو مؤسسو له استازو سره سلا مشورې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې دا هم لیکل شوی چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له فوق العاده ننګونو سره مخ کړي ځکه متحده ایالات د افغانانو د ملاتړ او د خپلو ګټو د ساتنې په لټه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوی چې دا ننګونې کومې دي خو هغه څه چې ښکاره دي په افغان نجونو او ښځو د طالبانو وروستیو پرله پسې بندیزونو د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښمنه کړې ده. روانه میاشت کې د ملګرو ملتونو او د اسلامي همکاریو سازمان دوو پلاوو د دې بندیزونو د پای ته رسولو لپاره افغانستان ته سفر وکړ خو تر اوسه یې له طالب چارواکو سره خبرو اترو کومه پایله نه ده لرلې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټام ویست به د افغانستان د دې وضعیت په اړه خپل دې سفر کې د یو سیمه ییز او نړیوال غبرګون د رامنځته کولو لپاره کار وکړي. هغه به چې د دې وزارت له قوله د افغان نجونو او ښځو حقونو او حیاتي مرستو ته د افغانانو د لاسرسي په برخه کې د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي. ویست د تیر 2022 کال د دسمبر په لومړیو کې د سیمې په سفر راوتی و او تاجکستان، پاکستان، هند او متحده عرب اماراتو کې له یو شمېر افغان سیاسیونو، پخوانیو چارواکو، طالب مشرانو، د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو له ملاتړو او د دې هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کړې وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په دې اړه څه نه دي لیکل شوي چې آیا د ښاغلي ویست په دې سفر کې به د طالبانو له چارواکو سره خبرې شاملې وي او کنه. حخوانند د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری مسکو ته ځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي بلاول بوټو به له خپل روسي سرګی لاوروف سره وګوري او د خبرو په اجنډا کې د افغانستان په وضعیت بحث هم شامل دی. افغانستان داسې مهال د سیمه او نړۍ د بحثونو په مرکز بدل شوی چې طالبانو ته بیا هم روسیې مهمو غونډو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
لکه څنګه چې په دې راپور کې مو واوریدل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه له سختو ننګونو سره مخامخ کړې ده. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د سیاسي چارو له شنونکي او د افغانستان د ولسي جرګې له پخواني غړي خالد پښتون سره مرکه کړې او په پیل کې ورته ویلي چې د طالبانو وروستیو پریکړو اړو کسانو ته د مرستو رسولو چاره څومره اغېزمنه کړې ده.
زما په شخصي عقیده د یو نیم کال راودې خواته چې طالبان په وجود راغلي دي او دوی دغه طالبي نظام یا اماراتي نظام خلق کړی دی، متاسفانه د موضوعات کې دوګونی سره ګډې وډې کړې دي چې اوس جهانیان واقعا په یو غټه ستونزه کې واقع دي. د بلې خوا څخه په داخل د افغانستان کې د جنگ او د تروریستانو سره روابط او د جنگ تمجیدول او ډیروالی، ښځې او نارینه په مختلفو ساحو کې د کارو او تعلیم څخه محروم کول، په خاص ډول شزی، دا ټول هغه شان دي چې نن سبا جهانیان د هغه کومکو سره چې د افغانستان د خلکو سره کوي او هغه د طالبانو د خواسته په صحیح ډول نه ورسیږي، پس هغوی مجبور دي چې په کومکو کې تجدید نظر وکړي. پس په همدې اساس زما عقیده خپله دا ده چې د داخل د افغانستان کې که طالبان خپل دغه موجوده سیاست تغییر ورنکړي او سیاست پر یوه خط سیر باندې، پر یو واحد خط سیر باندې روان نکړي، دغه کم ګډ وټ سیاست دا فکر نه کوم چې نه دوی هدف ته ورسی او هم افغانستان خلک د بدبختی په لور روان.
طالبان د نړیوالې ټولنې غوښتنو ته د ښځو د کار، تعلیم او تحصیل په اړه تر ډېره سیاسي فشار نوم ورکوي. ستاسو په نظر آیا واقعا دغه غوښتنې سیاسي فشار دی او که د افغانان غوښتنې هم دي، ځکه وضعیت په افغانستان کې عملا دا ښیي؟
متاسفانه که دا خبره د جهانی فشار په معنا وای، نو په 1994 کال کې چې طالبان راغله در 2001 کال پورې هلته هم عین مشکل موجود و، او هغه وخت دنیا دونه جدي هم نه و، دوی ته افغانستان ته خارجي قواوې هم نه وې راغلي، هیڅ شی نه و راغلي، مکمل دوی خپل قدرت په لاس کې و. دوی هغه وخت هم در دغه بدتر حالت جوړ کړی و. دا د جهان فشار نه دی، دا د دوی منفي برخورد دی د ښځو په مقابل کې چې دوی استعمالوي، ځکه دوی په دې پوهیږي که دغه ملت په دغه شدت او په دغه ذوق او علاقه سره د تعلیم په لور روان سي، ښځې و نر دواړه کوم چې روان دي او دا تعلیم خپل اوج ته ورسي، په هغه صورت کې بیا طالب ته ځای نه پیدا کیږي. دوی غواړي چې په آینده کې د خپل ځان دپاره په دغسې و شدید اللحنه بنیادګرایي ډول باندې حکومتونه جوړ کړي، ځکه پر یو تعلیم یافته جامعه باندې څوک دا رقم حکومت نسي کولی.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر روسیې ته سفر کوي او د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هغه په د سفر کې له روسیې چارواکو سره د افغانستان په مسایلو هم خبرې وکړي. ستاسو په نظر په تېرو 18 میاشتو کې چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډي د افغانستان په مسایلو باندې خبرې کوي او مشورې کوي، تر اوسه د دوی دغه مشورو او لیدو کاتو څونه د افغانستان په دننه افغانستان کې عملا په وضعیت تاثیر کړی دی؟
موږ وینو د پاکستان، ایران، روس او چین د دې څلورو ملکو کوم روابط یا تعاملات چې طالبانو سره ادامه لري، دغه تعاملات د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي. موږ عملا دا وینو چې د افغانستان حکومت دوی په رسمیت نه پیژني، مګر تعاملات داسې ښکاره کوي لکه دوی چې هغوی په رسمیت پیژندلي وي. پس په همدې اساس هر هغه حرکت چې یا د قرارداد د خواه امضا کیږي او یا د افغانستان پر نمایندګي پر هغه سټیج دوی خبرې کوي، زما په عقیده د مستقیم مداخلات چې دی کوي. ایران عین حرکات په مخه اچولي دي، په عین شکل یې مخته بیایي. روسان، ترکمنستان، تاجکستان، چین، روسیه دا ټول په دې مسله کې لاس لري او وسمه ادامه لري، او د افغانستان د خلکو لپاره دا هیڅ ښه خبر نه دی، بلکې دا مسلسل د بدو خبرو نمایندګي کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی او د چارو کتونکو خالد پښتون له خبرونو ور اخوا. د اورزګان په خاص اورزګان ولسوالۍ کې یو شمیر ماشومان پر یوې نامعلومې ناروغۍ اخته شوي دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلکو آزادي راډیو ته ویلي چې د دغو ماشومانو شمیر تر 600 زیات دی او له خلو او پزوی وینې بهیږي. طالب چارواکي هم دا خبره مني خو وایي چې په دې ناروغۍ د اخته شویو کسانو شمیر شاوخوا 40 تنه دی. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
طالب چارواکي خبر ورکوي چې د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې پرې یوې نامعلومه ناروغۍ یو شمیر ماشومان اخته سوي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د والی ویانی سان الله حماد نن د ازادي راډیو سره خبرې کې ویل چې یاد ناروغي شاوخوا لس ورځې مخکې د خاص اورزګان ولسوالۍ د سلطان محمد په ناوک شي رامنځته سوی و چې لومړی څلوېښت ماشومان پرې اخته سوي وو او وروسته یې درملنه وسوه. دی وایي اوس تازه یو ځل بیا څلور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته سوي دي او د نوموړي په خبره چې سیمې ته روغتیایي ټیمونه رسېدلي دي.
تقریبا لس ورځې یا پنځلس ورځې مخکې دغه ناروغي د روزګان ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې سلطان محمد په ناوه کې څه ده پېښه سوې وه. تقریبا دېرش څلوېښت نفره پېښته سوي وو، خو خوشبختانه روغتیایي ټیم په وخت سره ورسېده او د هغه درملنه یې وکړه او انشاءالله هغه مرض کنټرول کړه. او دغه دوه ورځې کېږي بیا یو څلور نفره نوي مبتلا سوي دي.
بلخوا د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس او د خاص روزګان ولسوالۍ اوسېدونکي حاجي خالد هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه یې لامل زیات یخنی او واوره یاده کړه. د خاص روزګان ولسوالۍ د شالی ناوی یو اوسېدونکي او قومي مخور حاجي هاشم هم د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله تایید کړه. دی وایي په دغه ناروغۍ اوس تر شپږ هم زیات ماشومان اخته سوي دي. نوموړي د یادو ماشومانو کلینیکي نښې او یا هم علایم ازادي راډیو ته داسې یاد کړه
چې اولن د ماشومانو خوړو او تر کولمو اسهال پیدا چې په څه ډول مطلب د دغه اسهال څخه په څه ډول د ماشوم ډېره کمزوري و چې پس هغه څه بار سره مو وینه کوي په څه ډول مطلب باور ولر په څه ډول باور ولر یقین څه ډول په دغه ساحه کې چې هر څه ما وکړل څه ډول نه دي پاتې شوي په سولې بېخي بیا حدت په سولې چې اوس استعداد درکومه تقریبا دا علاقه ډېره زیاته علاقه پخته ده ته باور ولره په سولې داسې د شپږو سوو اووه سوو په حساب چې خو زه یې داسې فکر اچه زه تا ورته درول هڅوم چې دوه نیم ساعتانې په مخه اخیستی وم.
د خاص روزګان ولسوالۍ یو بل اوسېدونکي عرفاني هم د نړیوالو موسساتو او طالب واکمنو غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره دې د دوی سره مرستې وکړي. نوموړي وایي د یادي ناروغي بل علت ښایي دغلته ناپاکه اوبه هم وي.
اوس هم دا پرون ورځ ما ته زنګ راغلی دي سپالان ته لحد نشته حکومت را سره وکړي ولسوالۍ ته خبر ورکړي زموږ مریضان د غیب تاسد الله بندې دي ځکه ته یې ته درمالمېږي چې دا تېر کال سیلابونه راغلو زموږ ولې ټولې چټلې دي د لی او د سې سډکې دي نو هغه چټلې اوبه موږ څو در اوسه پورې دروته موږ د اوبو شبکې نه لرو په ولسوالۍ کې نه راته جوړې سوي دي.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست د مسؤلینو سره هم خبرې وکړي خو هغوی زموږ ټلیفون او پیغام ځواب نه کړ. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر محمد الله روحاني یو شمېر نور رسنیو ته ویلي دي چې په دغه ناروغۍ څلوېښت ماشومان اخته سوي خو وایي سیمې ته یې روغتیایي ټیمونه رسولي دي. خاص اورزګان ولسوالۍ د مرکز ترینکوټ څخه شاوخوا په سل کیلومتري کې پرته یوه له هغو ولسوالیو څخه دی چې خلک یې له هر ډول خدماتو بې برخې دي او دغه راز د خلکو اقتصادي وضعه هم زیاته ضعیفه ده.
د ازادي راډیو څلرویشت ساعته خپرونې اورئ. په دوام کې ستاسې پیغامونه لرو.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې د ازادي راډیو نن ورځ یوویشت کلنه سوه او په 2002 کال کې خپرونې پیل کړې. د دغه یوویشت کلن زحمت او خدمت مبارکي د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته خبرنګارانو ته ژورنالیستانو ته وایم. محترمو، د هر چا ته معلومه ده چې د ازادي راډیو ډېر خدمتونه موږ ته کړي دي. موږ د ازادي راډیو سره مینه لرو. ازادي راډیو کامیابی د خدای غواړو او هغه خدمتونه چې موږ ته کړي دي د ازادي راډیو دا هیرېدونکي نه دي. دا ازادي راډیو و چې موږ د ازادي راډیو د دوی په زیار او په ویاړ سره موږ د ازادي راډیو څخه ډېر شی زده کوي. هر څه موږ ځینې زده کړي دي. واقعا زه د یو نابینا شخص په توګه، د یو دیني عالم په توګه، موږ د ازادي راډیو شکرګزاره یو. موږ د دوی څخه د تعلیم پارسه کې، د صحت پارسه کې، د اقتصاد پارسه کې، د معنویت پارسه کې، د تفکر پارسه کې، د اندېښنې، د هر شي پارسه کې موږ د ازادۍ راډیو څخه زده کړې کړي دي. نو بالا مړه خبرنګاران خدای تعالی وبخښه، خدای تعالی دې ژوندي خبرنګاران د خدمت جوګه وګرځوي. ستاسو کامیابي د خدای غواړو. بې طرفه راډیو ده، د یو سمسور پر مختللي او د جنګ خالي افغانستان په هیله ستاسو کامیابي د خدای غواړم. سلام ساسو دایمی همکار قاری محمد ایوب پښتونیم.
السلام علیکم. زده رادیو نموده غوښتنه ده چې د افغانستان آریانا تیاری او د کامیر هوایي شرکت دواړه به ټکټونه ډېر ګران دي. مخکې افغانستان نه سعودي عرب ته په 20,000 افغانۍ باندې وو، اوس په 15,000 8,000 افغانۍ باندې دي. که چیرې کې تاسو دا مشکلات چارواکي تر هغه پورې ورسوئ چې آریانا او کامیر شرکتنا ټیکټونه لګرځان کی، ډیره مننه به مې.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.